السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زنی ساجمل و در سره په روانه خبرونه کیم اوریدونکو. په دې غړې کې به تاسو د کبادي سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره. اونیس پروګرام د باختر ستوري هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی سباله د افغانستان نه د وزیرستاني کډوالو واپسی شروع کیږي. د کونړ ولایت دنیا لیمانو د سولې غوښتنه کړې او شمالي کوریا په رژیم لګیدلی امریکایي بندیزونه غندلی دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي له سبا څخه د افغانستان میشتو کډوالو د ستنولو عمل شروع کوي. پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی پرون مشال ریډیو ته وویل په دویمه مرحله کې له افغانستانه څخه د پاسه 4000 کورنۍ اول د بکاخیلو کډوالو کیمپ او بیا وزیرستان ته ستنوي. دی وایي په غلام خان بندر یې د کډوالو لپاره پوره انتظامات کړي دي.
غلام خان باندې موږ یو خو د کډوالو د درې ټایمر روټ د دوه ورځو پورې کوک فوډ چوته وي ٹرانسپورٹ ورکو بنو پورے غلام خان بانے منگچے میڈیکل کیمپس ہم لگو لی دی اگی دا پارا نورم نیشن تے انتظار گاہ چھو ترسو پورے سامان پروسیسنگ اور اگا چیکنگ نکی گنائے پورے چھے زنانا بیل انتظار گاہ جوڑ کری دی اور مردانہ بیل دی.
د 2014 کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې لکونه خلک کډوال شوي وو چې زیاتره یې پښتونخوا او د پاکستان نورو برخو او زرګونه کورنۍ د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته کډه شوي وو. بلخوا د ملګرو ملتونو کډوالو څنګه UNHCR وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د واپسۍ عمل به د مارچ له اولې نیټې بیا شروع کیږي. نن په پاکستاني ورځپاڼو کې د یوې خبرتیا په خبرولو یادې ادارې وویل چې په دې لړ کې یې با د POR کارډ لرونکي کډوالو واپسی کیږي او د ستنیدونکو کډوالو د مالی مرستو لپاره به د مارچ له اولې نیټې په افغانستان کې جوړ مرکزونه هم خپل کار شروع کړي. د دې خبرتیا تر مخه په خپل خوخه د واپسی د عمل لپاره به د خیبر پښتونخوا په ازاخیل نوخار او د بلوچستان په بولیلی کوټه کډوالو کیمپونو کې مرکزونه جوړیږي. د UNHCR د وینا تر مخه واپس ستنیدونکو افغان کډوالو ته به د یو کس په سر $200 امداد ورکول کیږي. خو کومو رجسټرډ کډوالو چې د واپسی لپاره د خپل نمونو انتراج نوی کړی غوې دا مالی مرستې نشي ترلاسه کولای. د پاکستان پوز وایي د بلوچستان صوبې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال یو مشکوک ترهګر وجلی او یو لس نور یې نیولې دي. د پوز اماړیکو دفتر ISPR 13 په یو بیان کې وویل چې FC ځواک په کوټه شیرازی سیبی او خاهان کې د رد الفساد په نامه پوزي عملیات کړي او ډېرې وسلې هم موندلې دي. وسلوالو ډلو لا هم په دې اړه سندې ویلي. د افغانستان د سوداګرو یو وفد پاکستان ته ورغلی چې په تجارتي مسلو دوړخیزو سوداګرۍ یې له پاکستاني سوداګرو سره خبرې اترې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونو یا چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دغه موضوع چې کوم یو خو ترانزټریټ کې چې کوم ستونزې دي مشکلات دي یو خو حل کول دي. بل دا چې پاکستان او د افغانستان دوه طرفه تجارت ډېر زیات لاندې رالو نو هغه ښه کولو لپاره دا میټینګ شوی دی او ډېرې ښې خبرې وشوې. څو تجهیزونه مخې ته راغلي دي. هغه تجهیزونه ګورمنټ ته پرون پېښ شوي دي په ملاقات کې.
په دې ورستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو د کړکېچ له وجې دوړخیزه سوداګري کمه شوې ده. د افغانستان کونړ والی وایي د کلیوالو دنیا لیمانو په همکارۍ به هیواد ته سوله راځي. وحید الله کلیمزی دا خبرې پرون د دغه ولایت په مرکز اسدآباد کې د سولې په اړه جوړې شوې غونډې ته کړې وې. په دې غونډه کې دنیا لیمانو هم په افغانستان کې د جنگ لښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د فرانس ولسمشر دفتر وایي ټاکل شوی چې نن به ولسمشر ایمانوئل میخون او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په شام کې د ملګرو ملتونو د دیرش ورځنۍ ډزبندۍ د ټینګېدو په مسله د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره خبرې کوي. د دغو خبرو اعلان وروسته تر دې وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په اکثریت په شام کې د دغه ډزبندۍ فیصله منظور کړه. د میخون دفتر وایي چې د درې واړو مشرانو په خبرو کې بعد دغه فیصله په عملي کېدو او په شام کې د سولې د راتلو لپاره په مهمو سیاسي پلانونو هم خبرې وشي. که څه هم په شام کې د جګړو د دوام رپورټونه مخې ته راځي خو د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیروش پرون له ټولو ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې سمدلاسه د ډزبندۍ نافذ کړي. شمالی کوریا په رژیم لګولي ودستي امریکایي بندیزونه غندلې دي او په واشنگتن یې تور لګولې چې له جنوبي کوریا سره د خکیدونکو مخه یې نیسي. نن د شمالي کوریا د سرکاري خبري اجنسۍ لخوا د بیان له مخې له هغې څو ورځې وروسته خپور شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامي نوي بندیزونه اعلان کړل او هدف یې د وسلو او اټومي پروګرام په سر د شمالي کوریا رژیم تر فشار لاندې راوستل دي. په دغو وروستیو امریکایي بندیزونو کې د شمالي کوریا له 500 زیاتې بحري کمپنیانې، بیړۍ او کاروبارونه په نښه کړل شوي دي. د شمالي کوریا سرکاري خبري ایجنسی وایي د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې محاصره کولو ته به د جنګي اقدام په نظر ګوري. د هندي سینما بالیوډ مشهور اداکاره سری دیوی بیگا د 450 کلونو په عمر کې مړه شوه. د هند خبری ایجنسی پریس ټراست آف انډیا د سری دیوی د کورنۍ د غړو په حواله ویلي دي چې نوموړی په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی وه چې د زړه دوره پرې راغله. سری دیوی د هند لومړی ښځینه سوپر سټار وه او تر 300 زیاتو فلمونو کې یې کار کړی وو. د سری دیوی اخیری فلم مام په 2018 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و. وروستی خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان کرکټ شلوریزه سیالۍ سوپر لیګ یا پی ایس ایل کې نن په دوبۍ کې دوه لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د ملتان سلطان او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ او دویمه لوبه د کراچۍ کینګز او پېښور زلمی ترمنځ کیږي. پرون د سوپر لیګ دوه لوبې شوې وې. په لومړۍ کې پېښور زلمی لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته په 4 رنزونو ماتې ورکړې وه. په دویمه لوبه کې کوټه ګلیډیټرز ټیم لاهور قلندر ته بیا په 9 وکټو ماتې ورکړه. د خبرونو پای
خبرینم د منور شان اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. چارواکي وایي له افغانستان څخه د وزیرستاني کډوالو د بیرته ستنیدو لړۍ سبا لا بیا پیلېږي.
4329 کړي دي چې هغه به موږ واپس راولو ان شاء الله تعالی. اولنی ورځ باندې هم موږ 50 نه شروع کوو، بیا به ان شاء الله زیاتو.
د پاکستان او افغانستان تاجران وای په پاک افغان سرحدي سیمه د غلام خان لارې پرانستل کې دوه سره بعد دوی تجارت ته رسیدلي نقصان کې کمی راشي.
په بارډر باندې چې کوم بدري ځل ګیټ بند شو په چمن کې او په تورخم کې او ترانزیت کې چې کوم ستونزې دي، هغه ترانزیت په وجه باندې افغانان تاجران چې دي هغه ډېر بدل شو.
د بالیوډ مشهوره اداکاره سری دیوی د 450 کلونو په عمر کې مړه شوه او نیس پروګرام د بختر ستوري کې بعد د لیکوال عارف تبسم خبري واره.
شاعرانو ضرورت نشته، موږ ته د محققو ضرورت دی، موږ ته د ښه کیسه لیکونکو ضرورت دی، موږ ته د ښه ناول لیکونکو ضرورت دی، موږ ته د ښه تاریخ لیکونکو ضرورت دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لمړي ریپورت ترڅو د شمالي وزیرستان انتظامی مشروای له سبا څخه د افغانستان مشته کډوالو د ستنیدو لړۍ پیلوي. پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی د خالی په مخه مشال ریډیو ته ویل افغان چارواکو سره خبري کړې دي او په خوست او پکتیا کې اوسیدونکي وزیرستانیان د غلام خان لاري خپل کله تستنوي. تفصیل د پامیر ساحل پر ریپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي ستنیدونکو کورنۍ ته ډوډۍ او ترانسپورت ورکوي. دی وایي پر غلام خان د انتظار پر وخت یې د ښځو او سړیو لپاره بیل بیل ځایونه جوړ کړي دي. افریدی وایي په دې مرحله کې له افغانستانه څه د پاسه 4000 کورنۍ ستنوي.
4329 کړي دي چې هغه به موږ واپس راولو ان شاء الله تعالی. اولنی ورځ باندې خو موږ 50 نه شروع کوو، بیا به ان شاء الله زیاتو چې څومره موږ خپل کیپاسټي ته هم ګورو چې څومره راوستل شي، مګر دا به ان شاء الله زیاتیږي چې څنګه مرسته ځلې شروع کین لګونه شروع کړو، بیا اخر کې موږ چې 150-200 پورې خبره رسیدلې و.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای په لومړی مرحله کې له افغانستانه شاوخوا 4000 کورنۍ لومړی د بکخیلو کیمپ او بیا وزیرستان ته ستنې کړې دي. دی وای اوس به هم کډوال لومړی بکخیلو ته ځي او هلته به رېجستریشن کیږي چې تر هغه وروسته به ورته خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکوي.
بکخیل کیمپ ته چې هغه ورشي رېجستریشن پروسس ولا چې څومره ورځې لګي هغه دوران باغلتم چې څنګه بکخیل کې نظام باول چلېدلې او د بکخیل نه بیا واپسي باندې چې کم سرکار پالیسی ده
کامران پریده زیاتوی چې د کډوالو د واپسې پر مهال به د افغانستان په پکتیا، پکتیکا او خوست کې پرتو پاتې وزیرستانیانو ته هم د نوملیکنې فارمونه استوي او د هغوی د ستنولو لپاره به هم تیاری نیسي. د 2014 زیږیز کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو له کبله لکونه کسان کډوال شول چې زیاتره یې بنو او د خیبر پښتونخوا او پاکستان نورو برخو ته ولاړل، خو زرګونه کورنۍ افغانستان ته هم واوښتې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ملګرو ملتونو کډواله اداره وایي د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د افغان کډوالو ستنولو عمل پیلوي. یون ایچ سی آر نن په یوې خبرتیا کې ویلي هغه کډوال چې نمونه لیکلي کولی شي د ځانګړو مرکزونو له لارې افغانستان ته رستنېدو تیاری ونیسي. تفصیل د پامیر ساحل نورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر نن په پاکستاني ورځپاڼو کې په خبرتیا کې ویلي یوازې هغه افغان کډوال د دې بهیر له لارې ستنېدای شي چې په پاکستان کې د رجستریشن یعنی پی او آر کارډونه لري. خبرتیا وایي هغه رجستر کډوال چې په خپل خوښه افغانستان ته ستنېږي هغوی دې د نوخار په ازاخیلو او د بلوچستان د کوټې په بولیلی کیمپونو کې مرکزونو ته ورشي چې د مارچ له لومړۍ نیټې څخه یې د ستنېدو بهیر پیل شي. هغه کډوال چې روانېږي ورته سړي سر 200 امریکایي ډالره نقد ورکول کیږي، خو د یون ایچ سی آر په خبره دا پیسې نا رجسٹر کډوالو ته نه ورکوي. د کډوالو اداره وایي کله چې افغانان جلال آباد او کندهار ته ورسیږي نو هلته مالی مرستې ترلاسه کولی شي. یون ایچ سی آر په خبرتیا کې زیاتوي چې په پنجاب او سند کې هم په خپل خوخه د ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره مرکزونه جوړ کړي دي. افغانستان ته د کډوالو د تک سلسله د ژمي له کبله درېدلې وه. هلته په پاکستان کې د رجسٹر کډوالو د پاتې کېدو قانوني مودې پای ته شاوخوا دوه میاشتې وخت پاتې دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا دا مهال شاوخوا 1.5 میلیون رجسٹر افغان کډوال په پاکستان کې اوسي. افغان حکومت پلان لري چې په 2 کلونو کې ټول پاکستان او ایران میشتي کډوال هیواد ته ستانه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغان سوداګرو یو پلاوی پاکستان ته ورغلی چې په تجارتي مسئلو او د دوړخیز سوداګرۍ په زیاتولو خبرې وکړي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونو یا چیمبر اف کامرس مشر زاید شینواری نن مشال لیډیو ته کړی دی. وایي د اسلام آباد او کابل د خراب اړیکو له کبله دوړخیز تجارت ډیر خراب شوی و. مجید بابر له شینواری سره مرکه کړې او هغه نه پوښتلی چې په افغان پلاوی کې څوک شامل دي. نن نوموړی وایي
پاک افغان جوائن چیمبر ڈیلیگیشن دے خان جان الگزے سے صدر دے او دا اگے ٹیم دے زمو سره ملاو شوما. نو اگے بیا سیکٹری کامرس سره ملاقات شو په اسلام آباد کې او نور سرکاری خلکو سره ملاقاتونه وشو. نو خبرې لګي خطر اف روان شوی اوس پورې بالکل د دې مذاکرات بند شوی وو، خبرې بالکل بند شوی وې کنه. نو د مخکاری داسې چې دوباره خبرې شروع شوی نو چې کله یو ځل په ټیبل ټاک باندې کینی نو بیا به حل به مروزي ان شاء الله.
د دې خبرو موضوع سو هم دغه افغان ترانز ټریډ موضوع
او جام دغه موضوع چې کوم یو خو ترانز ټریډ کې کوم ستونزې دي مشکلات دي او هغه حل کول دي. بل دا چې پاکستان او د افغانستان دوه طرفه تجارت ډیر زیات لاندې رالو نو هغه ښه کولو لپاره دا میټینګ شوی دی او ډېرې ښې خبرې وشوې. څه تجهیزونه مخې ته راغلي دي، هغه تجهیزونه ګورنمنت ته پرون پېښ شوي دي په ملاقات کې. او حکومت چې دی هغه هم لګیا ده اوس په پرایویټ سیکټر او ټریډ ډیپلوماسي کې لګیا ده چې حکومتونو په منځ کې حالات سیاسي ډېر خراب دي. نو اوس موږ کوشش دا کوي چې په پرایویټ سیکټر په تر باندې خبرې شروع شي او کار شروع شي. دې حوالې سره ښه کافي ښه ان شاء الله چې پرمختګ شوی دی او ښه خبرې روانې شوې.
دا د دې کې به څومره کسان وي چې راغلي دي؟
مزمل شنواریم په دې کې او دا مخکې د کرزی سره په ټیم کې چې د ډیپټي کامرس منسٹر او هغه اوس ایڈوایزر دی عبدالله عبدالله چې چیف ایگزیکټیو دی کنه. دا د هغه ایڈوایزر دی مزمل شنواری او د یونس مومن دی نائب صدر دی او خان جان الکوزی صدر دی. دا د دوه درې څلور کسان نور دي. نو ما خاطر یو لسو کسانو د وفد راغلی دی.
او دا د سورو په دوره راغلی
دا خو بس نن ما خیال واپسی ده دی هغه درې ورځې دوره وسره
ایم ای یو تاسو سره ساين شي وی یا دا چې کوم د ترانزیت ټریډ دی
او یو دا چې جوائنټ ډیکلریشن جوړ شو دی کنه. یو کوم فرست میټینګ شو سرینا هوټل کې آی کې جوائنټ ډیکلریشن وشو دا هغه هم شو دی. بیا هغه جوائنټ ډیکلریشن چې دی هغه سیکټری کامرس ته هم پیښ شو دی او هغه مخابره خو زوم شو دی کنه.
د تاسو د خبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر زاید شنواری مرکه اوریدله چې زموږ همکار مجید بابر ورسره کړې وه. د پاکستان افغانستان تاجران وای په پاک افغان سرحدي سیمه د غلام خان لاره پرانستل کېدو سره به د دوی تجارت ته پر رسیدلې زیان کې کمی راشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو ویلي په مارچ کې به د پاکستان افغانستان په پوله د غلام خان ترانزیت لاره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانیسي. تفصیل د ملي حمیرزاده نورو.
پاکستانی او افغان تاجران د پاکستانی چارواکو د هغه فیصلې هرکلی کوي چې ویلي دي د مارچ په لومړۍ هفته کې به پر پاک افغان پوله د غلام خان ټرمینل د تګ راتګ او تجارت په وړاندې پرانیزي. یو تاجر انجینیر دارو خان وای د غلام خان لارې په تړل کېدو سره د پاکستان او افغانستان تجارت ته نقصان ورسېدو، خو اوس امید دی چې هغه کمی پوره کړل شي.
ډالر اوس تقریبا زموږ او د افغانستان دوه اړخیزه تجارت چې دی دا د یو نیم بلین ډالر نه لا هم کم دی. چې په بارډرز باندې غلام خان چیک پوسټ بند شوی دا کم تجارت دی، په دې کې چې ګورمنټ کم انسینټیو ورکول دا به کم کړو، نو چې دا دروازې خلاصېږي مستمه ډالر چې د دې سره په چې کم د افغانستان او پاکستان ترمنځ کم تجارت دی هغه به بیرته هغه پخواني ځای ته، بلکې د هغه نه نه چې څومره د تجارت په دې کې پوټینشیل دی
دا پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت مهمه لري. د تورخم چمن او غلام خان بندر دی چې تر ټولو زیاته سودا په تورخم کیږي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز پخوانی صدر حاجی افضل وای که څه هم د دواړو هیوادونو مابین د تجارت نورې لارې شته، خو هغه دواړو ته ګران پریوزي.
متبادل لاره خو زموږ چې ده کنه هغه خو بلوچستان په لاره، ایران په لاره، سنډرسټریا د چین دا کم چې اوس نوې لارې کولویګ لګیا د ده په لاره، خو سره زمینی لاره خو همدغه ده. او سمندري لاره چې ده کنه هغه اوس د گوادر پورټ سره یو سہولت شو، هغه لاره خوشته خو به هر په هغه خرچه زیات راځي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر زاهد الله شینواری وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه طرفه تجارت په 2013 یو لسم کال کې 2.5 ارب ډالر ته رسیدلې و. دغه تجارت بیا د تیر کال په جون میاشت کې 9.5 میلیون ډالر ته ورسید. نوموړی وای په تجارت کې د کمی یو شمیر لاملونه دي.
زموږ حکومت پالیسیانې چې دي هغه هم پکې یو لوی وجه ده. او په بارډر باندې چې کوم د دوه درې ځل ګیټ بند شو په چمن کې او په تورخم کې، او ترانزیت کې چې کوم ستونزې دي هغه ترانزیت په وجه باندې افغانان تاجران چې دي هغه ډېر بدل شو، ویزې تګ راتک مسلې پیدا شوې، دې په وجه باندې هم پاکستان دې لپاره ډېر مشکل مارکیټ شو.
بلخوا په پیښور کې د افغان تاجرانو مشر حاجی اسمت وایي پکار ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي مسلو اثر پر خپل منځي تجارت پرې نه وزي.
دغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم کړکیچ منسره شي د دواړو طرفینو تجارت پیشه خلکو ته غټ نقصان ضربه رسیږي. دا خو د حکومتونو سیاست ده، باید په سیاست کې د تاجرانو لپاره باید نقصان ونه رسیږي. صلح چې راشي دواړو فریقینو په دې کې ګټه ده.
د غلام خان لاره په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له کبله او تړل شوه. دا شمالي وزیرستان ته نږدې ده چې افغانستان او د منځنۍ اشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره تر ټولو لنډه لاره ګڼل کیږي. تاجران وایي د دغه لارې په خلاصېدو سره د دواړو هیوادونو تاجرانو ته ورپېښې ستونزې په کمېدو کې مرسته کېدی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امنیتی چارواکي وای د جنوبی وزیرستان خلکو ته که د امنیتی سرتیرو نه کوم شکایت وي نو هغه له دوی سره درج کولی شي. پوست دې لپاره د ټلیفون شمیرې هم ورکړي دي. پوځي چارواکو دا هم ویلي چې که په سیمه کې ماینونو ښخ وي او چاته د هغې په اړه معلومات وي نو هغه هم له دوی سره شریکولی شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په سویلی وزیرستان کښې د امنیتی فورسز جنرل افیسر کمانډنګ نمان زکریا د یو ملاقات په دوران کښې مسعود خبریالون ته ویلي دي چې د سویلی وزیرستان قبایلون ته د امنیتی فورسز د چارواکیو او سپایانو له طرفه د تېري زیاتي څه قسم شکایات وي میشته را رسولی شي. د دې مقصد دپاره نمان زکریا خبریالون ته د ټلیفون دا نمبر وښولی دی: 9-5-5-2-2-8-4-1. په دغه بارې کښې یو خبریال حمزه مسعود سویایي واروی زنې
آرمی اوور سره چې کوم علاقایي خلک دی د ده په مان چې ګیټ شته دی چې کله دا ورځ کې زما مسجد ساتون دي چې په خپله چې کله جیو سي نائن ڈویژن میجر جنرل نعمان زکریا سره ملاو شي بیا دا یو نام بارها جاری کا ویل چې په ساوت وزیرستان ماسیدو علاقہ کې خلک تا کوم قسم کمپلینټ وی چیک پوسټ باندې یو عام فوجی یا یو سیکورټی چیکین ارکار وی کا اخ خل تنگاوی ها خل کمپلینټ کړل شي ویر سارا کا په علاقہ کې تی کا چیرے لینڈ ماینز وی بارودی مواد وی ویر سارا کیلو نا بم وی کچا لیدلای وی عام په دا نمبر باندې کمپلینٹ کړل شي زخپل دا وی چې دا نمبر چې کوم جاری شه د آرمی او وسرا چې کوم علاقائی خلک د پماشا چې چنا څه سپیس و هغه ختم شو.
جنرال افیسر کمانډینګ دا ها زیاته کړه دا چې د شکایتونو د اندراج نه علاوه کا بالیون دا ها کولا شي چې پسیما یا پخپلو کلیو کورونو کې سکه سم ماینونا او نه چاو د دلی بمونا ویني دا غوښ سم دستي اطلاع د هم هشتا د دغه ټلیفون په دغه نمبر را سوي چې د خلکو خصوصا د وړو بچانو ژوند وژغورل شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو
د خیبر پختونخوا حکومت به ډیر سر د کوړه خټک د حقانی مدرسې ته نورې 20 کروڑ روپۍ ورکړي. صوبایي حکومت وایي دغه پیسې به نقدې نه وي بلکې دغه به په مدرسه کې په تعمیراتي کارونو مصرفیږي. خو بلخوا ځینې تعلیمي چارو پوهان وایي په صوبه کې ګڼ سرکاري سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري، په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي او باید حکومت دغې اړخ ته هم پام وکړي. تفصیل د فرخنده اسد په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د نوخار د حقانی مدرسې لپاره د نورو څه د پاسه 20 کروڑ روپو ورکولو منظوري ورکړې ده. د صوبې حکومت وایي دغه پیسې به نغدې نه وي بلکې دغه به په اکوړه خټک کې په حقانی مدرسه کې د یو نوي بلاک او د هاسټل په جوړولو لګول کیږي. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع نه د واکمن تحریک انصاف د صوبې اسمبلۍ غړي خلیق الرحمن وایي وړاندې هم دغه مدرسې سره 300 میلیونه مرستې شوې وې او اوس په ورته 215 میلیونه روپۍ نورې هم د ځینو تعمیراتي کارونو لپاره ورکول کیږي.
مله خبره خدا چې دا وی ته کیش کې نو ورکول کیږي. دا هم کوم مطلب ان تم کنسټرکشن کار ورته کوي مخکې خوان دي ته 300 ملیون روپے ملو شوی وي. بیا په کې د دې طرف نه ریکوست راغلو چې را مونږ ته پدې کې هاستل هم ضرورت دی. جو هغه څه د هغې چې کوم ایکسټرا پیسې 5-story بلډینګ نه جوړېدل غواړي نو هغه بیا دې پروسس کړو چې دا مطلب دا ریوایز شو ورته کنه. اول د ای ڈی پی سکیم وو د 300 ملیون اوس دا تقریبا 577 ملیون ته لاړو.
ځینې پاکستانی بندباد بیا لیکي چې دغه پیسو سمري د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته د لاسلیک لپاره استولې ده او د هغه د لاسلیک وروسته به د اوقاف محکمې له خوا مدرسې ته ولیږل شي. د عبدالولي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سهیل وایي په صوبه کې داسې ډېرې سرکاري تعلیمي ادارې دي چې بنیادي سهولتونه هم نه لري او باید حکومت د دغو سکولونو په بنیادي سهولتونو هم داسې پیسې ولګوي.
جواز دا لري ماننه میډیا کې کته دل دوی جواز دا لري چې موږ مدرسې په قومي ادارې کې راوړو. نو مدرسې په قومي ادارې کې راوستې دوه د پاره خو یو ډیر اسان کار دی او هغه داري چې یونیفارم ایجوکیشن پالیسی ولې جوړه کا یا دویم نمبر په کې دا کار دی چې د نصاب یو ورکا ته څنګه دا په قومي ادارې کې راولي هغه له 500 کروڑ روپې ورکې نصاب خو ته پاغه باندې خپل خوایا کنه. استا نصاب خاين هغه استا کتاب خاين استا د الیمنټري اند سیکنډري ایجوکیشن استا په سکول کې چې کوم کتاب لګیا ته په سرکاري مدرسو کې هغه خوغه لګولو ته تیار نه دی او ته ولې 500 کروڑ روپې ورکې. نو زه بالکل حیران یم په دې خبره باندې.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي دغه اضافي پیسې د حقانی مدرسې د انتظامی په خواست ورکول کیږي. د نوړاندې هم حکومت تیر کال دغه مدرسې ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
اف پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان یو عدالت هغه کسان د پوره ثبوت نه لرلو له وجې خوشي کړی دي چې په 2015 کال کې دا تور لګیدلې و چې دغو کسانو د پنجاب په قصور سیمه کې د ماشومانو سره د جنسي تیري او تشدد ویډیوګانې جوړې کړې وي او بیا یې په دغو ویډیوګانو د ماشومانو کورنیو ته دړکې ورکولې. عدالت په خپله فیصله کې ویلي د دغه کسانو خلاف پوره ثبوت نشته نو ځکه خوشي کوي. په دې اړه د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
د پاکستان یو عدالت د ماشومانو سره د زور زیاتی په یو مقدمه کې 12 کسان خوشی کړی دي. دا مقدمه د 2015 کال نه روانه و چې په کې ګڼ کسان نیول شوي وو. په دغه کسانو د پنجاب په قصور کې دا تور لګول شوی وو چې د ماشومانو سره د جنسي تیری ویډیوګانې به یې جوړولې او بیا به یې دغو ماشومانو ته ویل که چیرې کورنۍ ته حال ووایو نو دا ویډیوګانې به یې په ډاګه کړي. په دغو کې دوو کسانو ته د عمر قید سزا ورکړل شوې ده. ای پی خبری اجانس ته د عدالت یو چارواکي ویلي جج چودري الیاس دغه کسان خوشي کړي دي په دوی تور وو چې د یو ماشوم د جنسي تشدد او جنسي تیری ویډیو یې جوړه کړې وه او د دغې ویډیو پر سر به یې ماشوم ته دړکې ورکولې. د عدالت یو چارواکي ای پی ته ویلي سرکاري وکیلانو د دغو کسانو خلاف عدالت ته 14 ثبوتونه وړاندې کړ خو د دغې باوجود پر دوی لګېدلي تورونه ثابت نه شول. د قصور په حسن خانواله کلي کې د 280 ماشومانو د جنسي تشدد ویډیوګانې جوړې شوې وې. دغه ویډیوګانې یوې ډلې جوړې کړې وې او بیا به یې پر دغو د ماشومانو کورنیو ته دړکې ورکولې. خبري اجانس لیکي د دغو ماشومانو کورنیو په څو سو واري پولیسو ته شکایتونه هم کړي وو خو پولیسو دغه کسان ونه نیول. د 2018 کال په مارچ کې د پاکستان سینټ یو قانون منظور کړ چې له مخې یې اوس د ماشومانو سره د جنسي زیاتیو د دوی د ناسم او غیر اخلاقي ویډیوګانو جوړولو د ماشومانو د سمګلینګ او داسې نورو ورته کارونو کې سزاګانې مقرر شوې دي. د نوړاندې با یوازې د جنسي تیریو او تشدد کې سزا ورکړل کېده. تیره اونۍ د پنجاب یو عدالت د زینب انصاری په مقدمه کې تورن تن ته د 4 وارې د مرګ سزا واوروله. د زینب اپېخې په ټول پاکستان کې د خلکو غوسه راپارولې وه او خلکو د حکومت نه غوښتنه کوله چې د زینب په پېخه کې ککړ تن ته دې سخته سزا ورکړل شي. په دغه تن تور دی چې د نورو شپږو ماشومانو سره هم جنسي تیری کړی دی چې پکې 15 وژل شوي دي. دغه تن چې عمران علي نومیږي پر خپل ځان لګېدلي ټول تورونه یې منلي دي چې پکې د زینب وژنه هم شامل ده.
د هندي سینما بالیوډ مشهوره اداکاره شری دیوی د 45 کلونو په عمر کې مړه شوه. د شری دیوی مړینه د هغې کورنۍ تایید کړه. شری دیوی د هند لومړنۍ ښځینه سوپر سټار وه. تر 300 فلمونو کې کار کړی وو. د هغې د ژوند او فن په اړه تفصیل د ګلیاس په رپورټ کې اورو چې د شری دیوی مشهوره فلم چاندنی په یو ډایلاګ او سندره پیلېږي.
جب دھڑکنیں زباں پہ آ جائیں تو وقت ٹھہر جاتا ہے.
د هند خبری اجانس پریس ٹرسٹ آف انڈیا د سری دیوی د کورنۍ د غړو په حواله ویلي دي چې نوموړي په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی و چې د زړه دوره پر راغله. د سری دیوی خاوند بونی کپور او لوریانې خوشي او جهانوی کپور له دې سره دوبۍ ته تللی و. سری دیوی په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی چې ټول شمیرې 300 ده. په دې کې یو خدا گواه نومیږي چې عکس بندي یې په افغانستان کې شوې وه. په دې فلم کې له سری دیوی سره وتلي اداکار امیتاب بچن هم کار کړی دی.
ایسے قربانی فرشتے بھی نہیں دے سکتے. مجھے شرمندگی نہیں, ناز ہے تم پر, ناز ہے.
میرا بچی
ابو, میری رگوں میں تمہارا ہی خون ہے.
خود دی په مشهور فلمونو کې چاندنی, لمحه, مستر انډیا, نگینا, انګلیش ونګلیش, موم, جدائی, صدما, چالواس, لاډلا او نور شامل دي. د سری دیوی اخري فلم مومو چې په 2018 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو.
بولے ناتھ پہ بھروسہ رکھو, بھگوان سب ٹھیک کر دے گا.
بھگوان ہر جگہ نہیں ہوتا ہے ڈیکی جی.
پتا ہے, اسی لیے تو اس نے ماں بنائی.
سری دیوی په 1983 کال کې په تامل ناډو کې زیږیدلې وه او په 1988 کال کې فلمي ژوند شروع کړی وو. سری دیوی مشهور فلم پروډوسر بونی کپور سره په 1996 کال کې واده کړی وو او دوه لوریانې خوشي او جانوی کپورې دي. سری دیوی د 90 لسیزې په پای او 80 لسیزې کې د شهرت اورشته ورسیده. د هند حکومت هغې ته په 2013 کال کې د پدم شری میډال ورکړی وو چې په هندوستان کې څلورم مهم سرکاري اعزاز دی. د هند مشهورو اداکارانو امیتاب بچن, پریانکا چوپڑا, سشمیتا سین, سدارت ملوترا, زرین خان, ادنان سمی, انوشکا شرما, پریتی زینٹا او نورو د سری دیوی په مړینه خفګان څرګند کړی دی او د هغې کورنۍ سره یې غمرازي شریکه کړې ده. د هندي فلمي صنعت کارپوهان وایي چې سری دیوی لومړنۍ ښځینه سوپر سټار وه او د هغې ژوند به تر مودو پورې د سینما مینوالو په زړه کې وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم فویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور ہے پپے خبر کے دماسیگر سلور نیم بجے کی دن کی دی دمنور شان با لنڈ خبر نہ وورو
د شمالی وزیرستان چارواکی وایي له سبا څخه د افغانستان میشتو کډوالو د ستنولو عمل شروع کوي. پولیټیکل ایجنټ کامران آفریدی پرون مشال ریډیو ته وویل په دویمه مرحله کې له افغانستانه څخه د پاسه څلور زره کورنۍ اول د بکاخیلو کیمپ او بیا وزیرستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو کډوالو څنګه یونیسیار وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د واپسې عمل به د مارچ له اولې نیټې بیا شروع کیږي. نن په پاکستاني ورځپاڼو کې د یوې خبرتیا په خپرولو یاد اداري وویل چې په دې لړۍ کې بعد پی او آر کارڈ لرونکي کډوالو واپسی کیږي او د ستنیدونکو کډوالو د مالی مرستو لپاره به د مارچ له اولې نیټې په افغانستان کې جوړ مرکزونه هم خپل کار شروع کړي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان صوبې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال یې یو مشکوک ترهګر وجلی او یولس نور یې نیولی دي. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر تېره شپه یو بیان کې ویل چې ایف سي ځواک د رد الفساد په نوم دې عملیاتو پر مهال ډېرې وسلې هم موندلې دي. د افغانستان کونړ ولایت والی وایي د کلیوالو او دنیا عالمانو په همکارۍ به هیواد ته سوله راځي. وحید الله کلیمزی دا خبرې پرون د دغه ولایت په مرکز اسدآباد کې د سولې په اړه جوړ شوې غونډې ته وکړې چې پکې دنیا عالمانو هم په جنگ کې لښکېلو خواوو د جګړې ودرولو غوښتنه وکړه. د فرانس ولسمشر دفتر وایي ټاکل شوی چې نن به ولسمشر ایمینول میکوان او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په شام کې د ملګرو ملتونو د دیرش ورځنۍ ډزبندۍ د ټینګېدو په مسله د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره خبرې اترې کوي. او شمالي کوریا په رژیم لګولي وروستي امریکایي بندیزونه غندلي او په واشنگټن کې تور لګولی چې له جنوبي کوریا سره د ښه کېدونکو اړیکو مخه یې نیسي. په دغو وروستیو امریکایي بندیزونو کې د شمالي کوریا له 500 زیاتې بحري کمپنیانې بیړۍ او کاروبارونه په نښه کړل شوي دي.
لند خبرونه د منور شانه ووري د لوریدونکو اوس په د ګل ایاس نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
ډان ورسپانی په پاریس کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومي ادارې د غونډې په اړه اداري خبر کړی ده. په ادارې کې راغلي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غونډې کې مهمه خبره د پاکستان دوه ملګرو هیوادونو رویه وه چې پاکستان یې یوازې پرېښې دی. ورسپانه لیکي د غونډې پر مهال چین او سعودي عرب له پاکستان سره د مرستې نه کولو له وجې امریکا لپاره لار هواره شوه چې په غونډه کې پاکستان په خړ لیست کې شاملولو قرارداد وړاندې کړي. ورسپانه لیکي له دې واقعې زده کړې پکار دي. د هیوادونو ترمنځ اړیکې د دوستۍ او ورورولۍ په معنی نه دي. د دوو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو په اړه څرګندونې بده خبره نه ده، خو تړلو دروازو تر شا چې کله د خپلو ګټو خبره راشي نو بیا ملګري هیوادونو شاته پاتې شي. رسمان لیکي دا خبره واضحه شوه چې پاکستان په نړیواله کچه یوازیتوب په لور روان دی. د دې وجه د پاکستان هغه پالیسۍ دي چې هغه ډلو سره مرستې کوي چې نړیوالې ورورولۍ ترهګر ګرځولې دي. رسمان لیکي د پیرس په غونډه کې دا تر ټولو مهمه مسله وه او همدغه وجه ده چې پاکستان سره هیڅ ملګرتیا ونه کړه. ډان ورسپانه لیکي دا کار د ریاست دی، خو ولسی حکومت په وار وار امنیتي اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکړی وو چې له هغو پالیسیو لاس واخلي. د 2018 کال راهیسې پر له پسې غونډو کې دا خبرې شوې وې، خو د دغه خبرو هیڅ نتیجې نه دي ورکړي. بلخوا اکسپرس ورسپانې د پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او د هند ترمنځ ټاپي پروژې په اړه اداري خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د جمعې په ورځ د افغانستان په تاریخي هرات ښار کې د ګیس پایپ لاین ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار پرانسته وشوه. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم شاید خاقان عباسی په خپل وینا کې ویل چې ټاپي پروژې سره به د سیمې هیوادونو وګړو اقتصادي او سماجی ژوند ښه شي او د دې په مرسته به سیمه ییزو هیوادونو کې امن راوستو کې هم کردار ترلاسه شي. ورسپانه لیکي د دې پروژې په مرسته به د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم ښې شي. ورسپانه لیکي وزیر اعظم ویل د افغانستان کامیابی د دوی کامیابی ده او د هغه هیواد سوکالي د پاکستان په ګټه ده. ورسپانه لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې ټاپي پروژې سره به د سیمه ییزو هیوادونو له یو بل سره انخلولو تاریخي روابط بیرته به حل شي او دا یو غوره موقعه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنټس د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي، د پاکستان لپاره د حقانی ډلې وسلوال وشل یا نیول ضروري نه دي، بلکې د پولې اغه غاړې اوړېدو ته په مجبورولو سره به وسلوال د بریدونو کولو توان ونه لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې پر ورځ په هرات کې د تاپي د ګیس منصوبې د افغانستان د برخې کار پرانستل کېدو ته کتنه کړې ده او وایي چې دا د سیمې د ترقۍ یوه مهمه پروژه ده. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې د ملي
رویټرز خبری ایجنټس د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي چې ضروري نه ده چې پاکستان د حقانی شبکې غړي ووژني یا ونیسي، بلکې مجبوره دي کړي چې د پولې هغه غاړې واوړي. خبری ایجنټس لیکي چې له پاکستان نه د وستل کېدو سره به وسلوال له خطر سره مخامخ شي او بریدونه به نشي کولی. رویټرز لیکي چې امریکا په پاکستان فشار راوړي چې وسلوالو ته له پناه ځایونو ورکولو نه ډډه وکړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. واشنگتن د جنوري په څلورمه ویلي چې اسلام آباد سره امنیتي مرسته معطلوي، سو دغه هیواد افغان طالبانو او حقانی شبکې سره مرسته بند کړي. رویټرز خبری ایجنټس لیکي دغه امریکایي چارواکي په یو مرکه کې ویلي چې د امریکا لخوا د دغه اقدام تر اعلان پس یې هم د پاکستان لخوا د یاغیانو پر ضد هیڅ هڅې نه دي لیدلې. دغه امریکایي چارواکي د نوم نخودو په شرط ویلي چې پاکستان تر فشار لاندې دی. چارواکي زیاته کړې چې ضروري نه ده چې پاکستان د حقانی ډلې وسلوال ووژني یا ونیسي، بلکې هغه وسلوال دی پرېږدي چې افغانستان ته داخل شي او د هغو وسلوالو انفراسټرکچر دی ورته ګډوډ کړي. نوموړي ویل د سپرلي جګړې ته دوه میاشتې پاتې دي، نو اوس وخت دی چې پاکستان کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ د یوې مهمې پروژې پرانیسته د جمعې په ورځو شوه. په دغه هیواد کې د 22.5 ارب ډالرو د ګیسو د پایپ لاین پر جوړولو کار پیل شو. د تاپی پروژې له مخې به له ترکمانستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګیس رسول کیږي، خو ورځپاڼه بیا دا یو ازمیخ بولي او وایي د پایپ لاین منصوبه به کامیابه شي که څنګه، ځکه چې ورته منصوبې په نورو سیمو کې ناکامه شوې دي. رسپانه لیکي په تاپی پروژه کې شامل هیوادونه اختلافات لري، خو د دې باوجود د دغو هیوادونو مشرانو او لوړ پوړو چارواکو د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د پرانستې غونډه کې ګډون وکړو. په پروژه کې شاملو هیوادونو هیله ښودلې چې تجارت او دوامداره اقتصادي ګټې به پر پخوانو شخړو غالب شي. د تاپی پروژې پرانست غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې افغانستان د اړیکو په پالیسۍ باور لري، نه چې د جدا کېدو په هغې. نوموړي وویل د پروژې سره به جنوبي ایشیا له منځني ایشیا سره د افغانستان له لارې نښلول کېږي. ورځپاڼه لیکي کله چې انرژي ورکول شروع شي، نو تمه ده چې افغانستان ته به د ترانزیت فیس په مت کې په کال کې 750 میلیون ډالر ترلاسه شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې امریکا د متبادل ګیس پروژو پر ځای د تاپی پروژې حمایت کوي. دا د انرژي یوه لویه پروژه ده چې هر کال به 3 ارب مکب میټره ګیس له پایپ لاین نه تیریږي او دغو هیوادونو ته به رسول کیږي. دا به د افغانستان هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار نه تیریږي چې د طالبانو مرکزونه دي او امنیت یې یو غټه اندېښنه وه، خو طالبانو د دغه پروژې امنیت ساتلو ژمنه کړې ده.
د نېټو هغه پلاوی چې د افغانستان اوسنی وضعیت د ارزونې لپاره کابل، بلخ او هرات ولایتونو ته سفرونه کړي، په وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو خبره کوي. په نېټو سازمان کې د امریکا سفیر په کابل کې خبري غونډې ته ویلي نه غواړي چې په افغانستان کې اوسل بیا تاوتریخوالی زیات شي. په دې اړه د واصل وصال دا رپورټ اورو.
د ناتو په سازمان کې د امریکا، جرمني، ایرلند او ترکیه سفیران افغانستان ته راغلي او دلته د افغان چارواکو او د ناتو ماموریت له مسولینو سره بحث او خبرې کړي. دغه پلاوی به د افغانستان په اړه خپلې موندنې د ناتو سازمان په غونډه کې چې په جولای میاشت کې په بروکسل کې جوړیږي شریک کړي. په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیبلی هوچستون په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل د اسلامي هیوادونو لخوا به په وسلوالو طالبانو پوځي، اجتماعي او مذهبي فشارونه زیات شي. موږ ته اجازه نه ورکوو چې افغانستان د یو ځل بیا د تاوتریخوالي پړاو ته لاړ شي. هیله لرو چې طالبان دا درک کړي چې دوی نشي بریالي کېدای، خو په دا وی چې دوی د مذاکراتو میز ته راشي او د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي دا شنه ویل دوی 29 متحدین لري چې په یو خوله په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او پرته له شکه چې په افغانستان کې سوله به په امریکا، کاناډا او اروپا هم مثبت اغېز پرې باسي. دغه پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې ټاکل شوی په راتلونکي جولای میاشت کې په بروکسل کې نړیواله ټولنه د افغانستان سره د خپلو همکاریو ژمنه بیا تازه کړي. دغه پلاوی د افغان ځواکونو د روزنې او ختجیز په برخه کې د همکاریو په دوام ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي کارنلیوس زیمرمن وایي دوی د بریا په حال کې دي او تمرکز یې د افغانستان په ثبات دی. د ده په خبره با ثبات افغانستان د سیمې د ټولو لوریو لپاره مهم دی. بلخوا په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي اعلان وروسته د طالبانو روحیه ماته شوې او افغان ځواکونه ورځ تر بلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. دوی د جګړې په میدانونو کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري شوي او دوی د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو وژلو ته مخه کړې او دوی د ځان لپاره امتیاز بولي، که څه هم دوی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ځانونه متحد
بولي.
دغه پلاوی د افغان چارواکو په ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي سکتور له مسولینو او د ولایتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، خو دغه پلاوی افغانستان ته د خپل راتګ او لیدونو کتنو د وخت په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردک په دې باور دی چې په وسلوالو طالبانو او د دوی په ملاتړو د فشارونو په زیاتولو سره به ډېر ژر په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14518 1918 او 15218 کلو هرڅه اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا چارواکی وای چې د ډیجیټل سکل یعنی انټرنیټي لوړستکلو پروګرام یې کبادي سیمه ته مغزول دي. د دوی په خبره فاټا ځوانان که هم کولی شي چې انټرنیټي لوړستکلو ترلاسه کړي چې روزګار ترلاسه کولو کې ډېر سیات امرسته ورسره کولی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا فاټا ځوانان وای چې ډیجیټل کورسونو په مرسته به ښه روزګار ترلاسه کړي. تفصیل د ګلای اس پر رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو روزګار پروګرام مرستیال مشر محمد شعیب مشال اړې ته ویلي چې په صوبه کې ځوانانو ته جدید انټرنیټي زده کړو پروګرام دوام لري چې پکې د لوړې کچې کورسونه خودل کیږي. د دوی په خبره د صوبې ځوانان کولی شي چې ډیجیټل مواقعونه ګټه ترلاسه کړي، ځکه چې د دغې د لارې په هیواد دننه او په هر روزګار موندل شي. محمد شعیب زیاته کړه
موږ پروجیکټ دی بیسیکلی دا چې دا موږ انیشلی شروع کړو په 2016 کې د خیبر پختونخوا د ځوانانو لپاره. په دې کې چې کوم به موږ ریته ډیجیټل سکلز پرووایډ کوو، اگر ڈیجیٹل سکلز دی کانچ کم ایمپلائبلٹی پاگے بانے لکا ایک دم ایمپلائبلٹی آئی پائے بانے جنریٹ کی بیا دا چیف منسٹر پر اسپیشل انیشیٹیو بانے ایز اے گڈ ول جسچر میرا فاٹا ہوم ایکسٹینڈ کو خپل ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا دا وچ دا فاٹا دا کے پی ڈومیسائل بھی ورسرا خپل ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کے دا فاٹا کسان ہم
ما پدی رسو کے پا پاکستان کی انٹرنیٹی سوداگری ہم زیادہ شویدا او زیادہ رزوانان پر ٹولنیز وے پانو او نور ڈیجیٹل لاری لٹوی پدی کی دا کمپیوٹر لوڑ از دکھڑے ڈیری زیاتی مهمی وی دا خیبر ایجنسی باڑے سره تعلق لرون کی اوس دکون کی عارف افریدی چے ڈیجیٹل سکل ٹریننگ تر لاسا کوی مشال رڈی تو وی
دا گرافک ڈیزائننگ ٹریننگ نرسو پانی اگش پر روز کے کون دا کورس دوم نظر نے کمپلیٹ کی تا نا زین کے لگنورم کم دا کورس کے سری جان پہ کوئی کم نہ بیا اگے نہ پر چر دے اپلائی کوم کنا دا خونو دا خوش پد روز دا او کو دا تقریبا دو دریم نش کورس تے کنا دا کہ گرافک ڈیزائننگ بالکل صحیح هر ګمان باندې چې کوی څه
د کابل سیمه تر څنګ د خبر پښتونخوا ځوانان هم له ډیجیټل یعنی انټرنیټي لوړې زده کړې ترلاسه کوي. دا روزنه د ډیجیټل سوداګرۍ لپاره هم زیاته مهمه ده. د خبر پښتونخوا یو ځوان عبد الله مشال لري تو ویل چې داسې پروګرامونه ډیر ګټور وي.
نو بځې کې مختلف ټینګ دی ډیجیټل مارکیټینګ دی ګرافیک ډیزاینینګ دی او نور مختلف د چې سر ټینګ دی ګنه بزنس کمیونیکیشن دی هغه څه چې کم دی د خلک راځي د کوم سټونټون دی ګنه دور راځي نو جو دوی کې بیسیک لیول نه ونی سي انټرمیډیټ لیول پر دوی ته ټریننګ ورکول شي د یو خپل مختلف نور ایکسپیرینس حاصل کی دوی هغه په بیس باندې بیا آنلاین ارننګ کوي شي او آنلاین ارننګ دي کول شي چې فریلانسینګ کوي مختلف فایور باندې کوي څوک پسې کوي څوک پسې کوي نه.
د ډیجیټل سکل ټریننګ ترلاسه کوونکي زده کوونکي وای چې د دې روزنې په مرسته یې $1500 پورې ګټه ترلاسه کړې ده او په دې کې نورې مواقع هم موجود دي. د زده کوونکو په نورو ځوانانو هم غږ وکړ چې ډیجیټل روزنه ترلاسه کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه د دونی سه خبرونه د باختر استوري د خبرونه په جلال آباد کې زموږ همکار جوړ کړی دارا سه چورته وکښ
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم په نننې خبرونه کې به په ننګرهار کې د مازیګر بندر د ونیزه غونډې حال په ریپورت کې درکړو بیا به د جنوبی پښتونخوا شاعر لیکوال او کرکتون کې عارف تبسم سره د جنوبی پښتونخوا په ادبی الوزلو مرکه ولرو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د نرګس ګل کلنې مشاعري حال هم پر رپورٹ کی درکڑو لومڑی رپورٹ ترازو سره لدی چې په جلال آباد خار کې یو شمیر ادبی ټولنې په فعالیت بوختی دي چې اونیزی پنځلس ورځنۍ میاشتنۍ او مهالنۍ غونډې کوي خو په دې وروستیو څو میاشتو کې شاعر او صحافي عزت الله زواب په مازیګر کتاب پلورنځي کې د مازیګر بندر په نوم اونیزی ناستې پیل کړي چې پر مشاعرې سربیره پکې په بیلابیلو موضوعاتو لیکچر نوټونه هم وړاندې کیږي نور حال په رپورٹ کې دا ځل د مازیګر بندر په ونیزه ناسته کې ځوان شاعر او لیکوال امتیاز احمد نجیبی په پښتو شعر کې د سمبول او استعارې ترمنځ په توپیرونو او د سمبول د کارونې په اړتیا لیکچر نوټ وړاندې کړ چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. امتیاز احمد نجیبی د خپل لیکچر په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سمبول او په تصوف کې ولې کارول کیږي او په همداسې شاعرۍ کې ولې کارول کیږي تصوفي سمبولونو ته رالم په هغې باندې مې خبرې وکړې کوم چې زموږ ټولنه کې په بد نظر ورته بدګمانۍ باندې ورته کتل کېږي په هغې باندې مې خبرې وکړې لکه ساقي او شراب او سراهي او جانان او سنم او شونډې وي سمبول او استعارې ترمنځ فرق ویلی چې په هغې کې ډېر خلک دي چې د دواړو په فرق کې لږ
شاعر او لیکوال نصرت الهام چې د مازیګر بندر د غونډې ګډونوالو وایي چې د لیکچر نوټ نه یې ډېر څه زده کړل او د دغه شان لیکچر نوټونو برابرول یې په ادبي غونډو کې یو ګټور اصل وباله
په دې وروستیو کې زیاتره ادبي او دغسې غونډو ته چې زه ځم هغه زما ادبي تنده نه ماتوي نه یې خړوبوي دا ځوانان دلته راغونډ شوي دي سره د دې چې په یو علمي موضوع یو ادبي موضوع باندې دلته لیکچر وړاندې کېږي هم هغه څوک چې لیکچر وړاندې کوي هغه جرأت پیدا کوي او په اصطلاح باندې او هغه څوک چې ګډونوال دي هغوی ډېر ښه د دین زده کړه کوي دلته چې ما کوم شعرونه واورېده د دین اوسنیو حالاتو نه ډېر اغېزمن او ډېر پخ شعرونه چې واقعا زما ادبي تنده ماته کړ
لیکوال او ژباړن اسپ عمر وایي چې په خوا تر دې فکر نه کولو چې په شاعرۍ کې د هم سمبولونو ته اړتیا وي خو د لیکچر نوټ له اورېدو وروسته په دې باوري شو چې په شاعرۍ کې هم د سمبول کارونې اړتیا لیدل کیږي
دا خپل ډیره مهمه موضوع ده چې یو څوک پاتېږي او موضوع ته آمادګي نیسي بیا راځي لیکچر ورکوي دا د خپل پرمختګ سبب کیږي اوسني ځوانان که تاسو زمونږ د سند ځوانانو سره مقایسه کوي ډیر باجرته دي یو علت هم دغه سي امکانات چې د برابر شوي دي کولای شي یو سټیج ته پورته شي بحث وکړي او موضوع باندې زموږ وخت کې دا شیان کم ما په کیسو کې سمبول پاک لري د لوستي ولې په کې شیرونو کې سمبول لږ زره فرق کوي د کیسو سره او هغه څه چې د ویل چې سمبول ولې کارول کیږي دقیقا زم متوجه شوم فرض کوم د ویل چې د بازي رمزونو د ساتلو لپاره کله چې یو څوک په یو ټولنه کې یو څه نشي ویل مستقیما لکه په کله به راځي سر له یو مثلا کنه هدف د ازادۍ نه کېږي د ازادۍ غږ پورته کوي هلته داسې قوا وشته چې د ته کېدای شي ستونی نه ونیسي ولې که دی بیا په دا ډول وایي
شاعر او صحافي عزت الله زواب چې د مازیګر بندر بنسټ ایښودونکی دی وایي چې په بیلابیلو ادبي او علمي موضوعاتو ځوانانو ته د لیکچر نوټونو برابرولو توصیه کوي چې دا چارې په بریالیتوب سره پر مخ روانې دي
په دې کې بیلابیل ټولنیز سیاسي
سائنسی او ډیر زیات پکې ادبی لیکچرونه وړاندې شوی دی. یعنی دا ادب برخه یې ډیره غوښنه ده، او په نورو بیلابیلو موضوعاتو کې چې کوم ملګری انجینري یا په بل مسلک کې وارد او پوهه لري نو موږ سره هغه برخه اخلي او لیکچر وړاندې کوي. نو نولس بنډاره شوي دي او راتلونکي کې به هم دوام ورکوو، کوشش کوو چې امکانات زیات شي چې موږ دغه ویډیو ثبت کړو او د یوټیوب له لارې هم خپور کړو یا د ویبسایټ له لارې هم خپور کړو او ملګري نورم زیات کړو او دې ته دوام ورکړو.
په غونډه کې ځوانو شاعرانو خپل کلامونه هم واورول چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، عارف تبسم چې کابل دریو لسیزو راهیسې په ادبي او فرهنګي ډګر کې خپل وړتیا ښودلې، لا هم په دغه برخه کې فعاله ونډه لري چې په جنوبي پښتونخوا سربیره خیبر پښتونخوا او افغانستان ته هم د لویو ادبي غونډو په مناسبت راځي. دوه اونۍ وړاندې د فخری افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت په سیمینار کې د ګډون لپاره جلال آباد ته راغلی و. له نوموړي سره مو د جنوبي پښتونخوا په ادبي هلو ځلو مرکه کړي، تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د جنوبی پښتونخوا کته فرهنګي هلو ځلو ته وګورئ نو زما خیال دا دی چې په دا تیرو درو څلور کلونو کې دا ډېرې رابرسېره شوي دي، او دا ځکه رابرسېره شوي دي چې زموږ ملتپاله ګوند چې کله په 2014 کې د واک او د اختیار برخه جوړ شو نو اول خو هغوی دا وکړو چې پښتو اکیډمۍ چې زموږ یو لویه فرهنګي او ادبي او یو څېړنیزه اداره ده مالی مراعات دومره ورله ورکړو چې نه یوازې اکیډمۍ خپل یو حیثیت ومنلی بلکې اکیډمۍ دوه داسې عالمی نړیوال سیمینارونه وکړو چې په هغه کې له لر او بر زخه پوهانو لیکوالو شاعرانو څېړنپوهو د ژبې په حواله سره د فرهنګ په حواله سره د ادب په حواله سره چې کوم زموږ مسلې دي کوم زموږ پیش دي پر هغه باندې خبرې سره وسوې.
دا خو تاسې دغه ادارو خبره وکړله چې په سرکاري کچه باندې ورته مراد حاصل دی، که دا ووایي چې په ولسي کچه باندې زموږ لیکوال شاعران فرهنګیان داسې مصروفیتونه لري چې د پښتو ادب د پرمختګ دپاره پکې کار وشي.
ډېرې داسې ټولنې دي چې هغه د جنوبي پښتونخوا په هر ضلع کې شتون لري او هغوی هلته ادبي هلې ځلې پرمخ باندې وړي، او دا ټولې هلې ځلې چې دي هغوی د خپل مدد لاندې کوي او د حکومت هغه رنګه مرستې نه لري. پښتو اکیډمۍ که څه هم هغه یو غیر سرکاري اداره ده خو مراعات د سرکار لخوا ورته حاصل دي، لیکن چې کومې وړوکې وړوکې ټولنې دي هغه هم لګیا دي کار کوي، هغوی ادبي غونډې کوي، هغوی وړوکي وړوکي سیمینارونه کوي، ناست کوي په باقاعدګي سره، او د پښتو ژبې او ادب او په اړه باندې چې کومې پیښې دي یا په هغه کې چې کومې نوې پدیدې دي په دې باندې خبرې کوي، د ژبې د پرمختګ دپاره خبرې کوي، د کلتور د پرمختګ دپاره خبرې کوي.
د نن نه شل پنځه کاله پخوا چې مونږ د سولې پښتونخوا ادب ته تم شو نو زموږ مختبه داسې رساله راشي، مجلې به راشي چې هغه وخت په حساب کېدو، او اوس هم که هغه ګوتو ته راشي نو حساب پې کېدای شي. په دې وروستیو کې هم دغسې رجحان شته دی چې په شخصي توګه دې څوک را ولاړ شي او ادبي مجلې دې چاپ کړي او هغه دې بیا په ټولې پښتونخوا او افغانستان پورې راوړي.
یقینا داسې پروفیسر محمود ایاز چې کوم دی هغه د خال په نوم باندې یو درې میاشتنۍ رساله چاپ یا اوس اوسې یو زر اتیا پاڼې د کاظم خان شهدا نمبر هم چاپ کړی دی او دای رسولی هم دی تر افغانستان پورې. خو دومره ډیر زیات هڅې په دې اړه نسته. پښتو اکیډمۍ هم چاپي ظاهره د خپل وسایل لري، خو د اکیډمۍ له خوا ځخه باقاعده د لیکنې په نامه باندې له تیرو شپږو کلو راشي خو باقاعده چاپیږي، هر درې میاشت رساله چاپیږي، او هغه هم دا کوشش کوي چې تر خلکو یې ورسوي. خو د دې په پرته کوم ستا خبره وکړه چې له نن څخه شل پنځوس کاله مخکې زیاتې رسالې له کوټې څخه چاپېدلې. ما پخپله له نورو ملګرو سره د تماس په پنوم باندی لالی کومل کزر بادشاہ او خلیل باور سره یو رساله بم چاپول او پخپل خاص بم چاپول او بیا بم داتر خل ګرسول اوس هڅه کمی دی اوس ما صرف یو خال په نظر کې راځي چې محمود ایاز چاپی اغه مرسته لري الامارات زخه د زینم الګروغه او یو د پښتو اکیډمۍ لیکنی دی
ک دنن شل کله مختبیا یو نظر وکړو نو په پښتو کې دومره شاعران نو لکه نن سبا چې لیدل کیږي هغه هم په افغانستان کې هم په خیبر پختونخوا کې هم په سویلی پختونخوا کې څه فکر کې چې زموږ ټولنه همدغومره ډیرو شاعرانو ته ضرورت لري که څنګه
اوس هم دلته موږ یو ناستو ملګرو خبره کوله په دې کې استاد غزنفر یو خبره وکړه او چې زما ډیره خوښه شوه هغه دا ولې چې موږ شاعران ډیریږي ډیر ځوانان داسې چې هغه راځي او شعر لیکي خو هغوی د هغوی په شعر کې هغه ژورتیا نه وي یا هغه د شعر په معیار باندې پوره نه دي لیکن هغوی د یو جذبې تحت کوي د هغوی تر شا یو مینه ده چې هغوی له د پښتو ژبې سره لري نو که داسې یو طریقه جوړه سي چې د دوی هغه مینه پر ځای باندې پاتې سي دوی د شعر نه ولیکي خو دوی د پښتو ژبې دپاره نور چې کوم کار دوی کولای سي د یو ښه مینوال په توګه د یو ښه لوستونکي په توګه یا د یو ښه نثر لیکونکي په توګه په کار دادی چې په دې خوا باندې زیاته توجه ورکړل سي خو زما خیال دادی چونکه اوس د سوشل میډیا د ټولنیزو کوم رسنیو دور دی او خلک پر اپتی کې سره نو د یو بل شعرونه وای او خلک ځین متاثر کیږي عام خلک ډیر داسې خلک دي چې هغه پر فیسبوک باندې شعر ګوري لږ ځخ متاثر کیږي او بیا کوشش کوي چې دویمه دریمه ورځ هغه په خپل هم پکې شاید خو زما دا خیال سي موږ ته د دومره ډیرو شاعرانو ضرورت نشته موږ ته د محققو ضرورت دی موږ ته د ښه کیسه لیکونکو ضرورت دی موږ ته د ښه ناول لیکونکو ضرورت دی موږ ته د ښه تاریخ لیکونکو ضرورت دی نو په کار دا دی چې د پښتنو چې کوم ناځوان کهول دی هغه پر نثر باندې او په دې برخه کې زیات زیات توجه ورکړي او زیات زیات کار وکړي
ډیره مننه تاسو
مننه ډیره مننه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو درې کاله د مخه داود شهید په خپل کور کې د نرګسو د ګلونو په منځ کې د نرګس ګل په نوم د مشاعرې بنسټ کیښود چې د هغې را په دې خوا هر کال د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړیږي تیره اونۍ د یوه شخصي ټلویزیون د غونډو په تالار کې د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو د نرګس ګل کلنۍ مشاعره چې د تیری دوشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د یوه شخصي ټلویزیون د غونډو په تالار کې ترسره شوه په لسګونو ښځینه او نارینه شاعرانو پکې خپل کلامونه واورول دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې جوړه شوې وه د دغه ریاست مشر اورنګ سمیم د مشاعرې په پرانیستون کې وینا کې یو ځای وویل
انانوی او دودیزه میلاو مشاعره لرو چې هر کال لمانځل کیږي لدې کا شامت چې موږ د نارنج ګل تر څنګ د یوې بلې داسې مشاعرې دودیز کېدو په حال کې یو چې ډېر بهترین او ښکلی ګل دی او ښکلی بوټی دی چې هغه ته وایي نرګس ګل او همیشه دپاره موږ وایو چې ننګرهار د علم او ادب کور دی همیشه بهار دی او دلته فرهنګ ډېره وده کړې ده د پخوا نه دغسې نوښتونه او دغسې ابتکارات هم همیشه د ننګرهار نه سر وي
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د نرګس ګل ښکلا ته شعرونه وویل چې د داود شهید او مقدسي احمدزی شعرونه یې د نمونې په توګه ستاسې پر وړاندې ږدو
حیران یم ننګرهاره په سشان دې وستایم او ګلونه د نرګس نور ګلان دی وستایم
لکه نرګس د زړه له زوره مې لوېدل ګران دی ډېر راته مه ګوره له سترګو مې وتل ګران دی د ښایستونو انتخاب کې خو اول راغلمه اوس ستا نرګس نرګس لیم راته ګټل ګران دی
په مشاعره کې عزیز الرحمن پیجوال د پښتون په نامه یو اوږد نظم هم واوراوه چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ګدو
هغه په ننګ او په غیرت باندې
باندې پورا پختانه په درد او غم کې به همیش را سره پختانه دغه دبل پورې تړلې خپل ارمان وشلو زی چې ممند او پردو تخپل گریوان وشلو زی چې نوخار کې بلا بیل کور د خټکو ګورو اغه لخر د پختنو بزان سره کو یارا په ثواب او په مردان به جرګه کو یارا لای په شوندو د وحدت اغه سندرشته ده سوات او بنیر کې خضر نه درنې تبرشته ده د ملکان د دیر ځوانانو ته بسوالو کما ځان لبکینم چیرته ویر به پخپل حال وکما چې مرور رونه یو بل سره خبرې وکو خام خازو چنن لیدل د تی مرګری وکو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسئ.
ټولنه او سخت دریځي پونی زخبرونه ټولنه او سختدریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی چې کومه ده دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه ردعمل سوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.